ラジオ。
دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي، د زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلده په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی دی. پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تېره ورځ د قرغیزستان له ولسمشر سره کتلی دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په نمانځغونډه کې په کابل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلی دی او باید د ټینګښت لپاره یې ګډه همکاري وشي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین
بیاوایی دا دو گوانده یا ملگور حوادنو پتو گننم لمک داتا ما کیگی چی دخپلو میلی گتو دخونده تو با وگر و گواخونو دفاع لپارا پا شریک مبارزه و کلو. خاقل ربانی هم دار از ویل چی که افغانستان لکم گواخ سرمخشی پاکستان هم دری زیان منیگی. بلخوا پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کوي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله دغه لوبې نشي ترسره کېدی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ور وغواړي. په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی. دا مرکز دغلته په داسې وخت کې جوړیږي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي. اخوا د ارغوان په کلنۍ میله کې د بېلابېلو ولایتونو خلکو تېره ورځ ګډون کړی او دا میله د پروان ولایت د ګلغونډۍ په لمن کې جوړه شوې وه. د میلې یوې برخه والي ازادي راډیو ته وویل
ادیبه هستم، ما د ای برنامه از کابل اشتراک
کردم. دیوی زه ادیبه ایم لکابل راغلی ام. ډیره خوشاله کیږم چې داسې جشنونه زیات چې تر څو زموږ خلک خوشاله وي. نور نو جنگ بسته، راځي یو بل ته لاسونه سره ورکړو. دا ارغوان په میله کې یو شمیر شاعرانو شعرونه ولستل، ځینې کسانو ویناوي وکړې او یو شمیر کسانو د کورنیو له غړو سره په دې میله کې برخه واخیسته. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د اربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر شلو ډېر نورې ټپیان کړي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس خبر ورکړی چې موټر بم د پنجشنبه په ورځ هغه ګاډی په نښه کړ چې پولیس یې انتقالول. د اربکر ته تل د کوردستان د کارګر ګوند یا پیکیکې او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز وي. پیکیکې تېره اونۍ د هغه چاودنې مسؤلیت ومانه چې د اربکر ته څیرمه له یوې امنیتي پوستې سره وشو او پکې لږ تر لږه د امنیتي برخې درې غړي ووژل شول او څلیر شنور ټپیان شول. انقره ویل له 2015 کال راهیسې چې شخړې بیا راپیدا شوي د امنیتي ځواکونو نږدې 300 کسان وشل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تېره ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره پر دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړي. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنی مشر دی. د قرغیزستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغیزستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. او عراقي الاسلحه برتانیي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شوه. زها حدید د میامی په روغتون کې تېره ورځ د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. په هغه ودانیو کې چې زها حدید په نړۍ کې ډیزاین کړي دي و په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک مرکز دی. د جرمني په لایپزیګ کې د بی ام ډبلیو موټرو مرکز دی او همدارنګه د استرالیا په انسبرګ کې د اورګاډي تمځایونه دي او د اذربایجان په مرکز باکو کې د حیدر علیف مرکز دی. د 2012 ځلی د استرلینګ په نوم د برتانیا جایزه ګټلې ده. په نړۍ کې لومړی ښځه وه چې د پریس کار په نوم جایزه چې د نوبل د انجینرۍ په نوم یادیږي د خپل کړله. دا خبرونه
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ډیډه 1. په هرات کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ډیډه 8. په کندهار کې باسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 23 او ډیډه 14. په مزار شریف کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ډیډه 9. په بدخشان کې باسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 21 او ډیډه 4. په بامیان کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ډیډه 3. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 14.
زموږ له ازادي راډیو ناورې وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. دا خبرونه چې د طالبانو یو مهم مشر ملا زاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی خایي د افغانستان د سولې د بهیر هڅې ګړندۍ کړي. په دې اړه یو رپورټ لرو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت یو په بل پورې تړلی او په یو هیواد کې نامني د بل د نام نه کېدو سبب ګرځي. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد دننه وسلوال مخالفان د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته د جګړې د دوام توان نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیا د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړي. پر دې موضوعاتو سربیره د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې لویدیځ او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې هغه مواچي د اټومي وسلو لپاره په کارېږي دا ترهګرو لاستا لوی دلای شي. خو وخت ځین نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. په دې ورسوي کې داسې خبرونه خپاره شوي چې د طالبانو یو مهم مشر ملا زاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی دی. څېړونکي وایي ښایي د افغانستان د سولې د بهیر سره دا خبر مرسته وکړي. که څه هم د ملا منصور سیاله ډله چې مشري ملا رسول کوي دا خبرونه د ګاونډیو هیوادونو تبلیغات ګڼي، خو د طالبانو دوو مشرانو یو غربي اژانس ویلي چې ملا زاکر خبرې له ملا منصور سره شوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم زاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یوځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا زاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا زاکر په روسیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې ده هم د ملا زاکر پاړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاسخه دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. هرڅوره چې مخکې د محمد رسول خپل پروپاګاندا اوازه خبره کړه، واسي به دغه اوازه خبره کړه چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کیږي. نو دا ټول هغه د سیسي دي چې موږ هم سره ملکونه موږ د پروسی خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ اورېدلې دي خو حقیقت نه دی چې د پواسي مصنه دی ویلې.
تیر میاش پاکستاني رسنۍ یو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دي تایید کړي. ملا زاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا زاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د دم ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یوځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت په یو بل پورې تړلی او په یو هیواد کې ناامني د بل د ناامنه کېدو سبب کېدای شي. صلاح الدین رباني پرون د پاکستان د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې دا څرګندونه کړې. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین رباني د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دواړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یک دیگرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامني وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ښاغلی رباني وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کېږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد دننه وسلوال مخالفان د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته د جګړې د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې که دا بهرني جنګیالي له طالبانو سره نه وي د افغانستان جنگ په یوه میاشت کې کنټرولېدای شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند ګڼي، وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوي چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنګیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنګیږي.
که
بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ورنه کړي، ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ د یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید راسره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري.
ښاغلی وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنی او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ښاغلی ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنیني کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنګ د دوام عوامل ګڼلي وو. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پرمخ یوسي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
هغوی موجودیت په جنګو کې
طبیعي ده پرواني لحاظ د طالبانو په صفوف کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویق کوي چې په افغانستان کې وژي. د بلې خوا څخه د خارجي اتباعو مالي نظامي کومکونه چې د جنګ په میدان کې یا دوی ته تربیه کوي، دا ټول هغه څه دي چې نوي ځوانان چې هغه خالي ذهنه وي د هغوی د تشویق دپاره دا ډیر اساسي رول لري.
ښاغلی پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید دغه اندېښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
وسم په مخې یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان باید د تروریزم په وړاندې ګډې مبارزې ته صادق واوسي. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. پاکستان چارواکو په دې برخه کې امنیتي ستونزې یادې کړې. د ارغوان په کلنۍ میله کې پرون د بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼو خلکو ګډون کړی و. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د یاربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر شلو ډیر نورې ټپیان کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر تېره ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایوف سره په دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې. عراق یو اصل برتانوي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. او د ویست انډیز کرکټ ملي ټیم د شل اورونو په نړیوال جام کې هند ته په ماتې ورکولو سره فائنل ته ووت. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د افغان پناه غوښتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړې ده. انټرنیټي خبرونې ای بی سی آنلاین په خپل وروستي ګڼه کې د اروپایي اتحادیې د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخه به 80,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولېږل شي. د خبرونې په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناه غوښتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسي تضمین کولای. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناه غوښتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل له خولې لیکلي چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمینه نسي برابرولای. د ښاغلي میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري استلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسېدلي چې مخکې یې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او ناامني د دې لامل سوې چې شاوخوا 2.5 لک افغانان له هېواده ووځي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن له خولې لیکي افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د شخصیو ماینونو د چاودنو له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د ښاغلي باودن په وینا پر دې سربېره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریې بحران ورباندې سیوری غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال او یا په سل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شوي کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یوه خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې پکښې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متي الله ویسا په نامه یوه کس جوړ کړي دي. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هېواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې 9 کتابتونونه جوړ شوي چې پکښې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سره د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مشر مسعود اندرابی هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې نامنې خپرولو ته هڅوي. د دې وزارت ویان پرون دا تورونه بې بنسټه بللي او ټینګار یې کړی چې پاکستان د ټولو تروریستانو پر ضد په اراده او پرته له توپیر عملیات پیل کړي. په دې اړه به نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال رپورټ کې واورو.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او ناامنۍ خپرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابي د هېواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني اوړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګولی وو چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته ناامنۍ خپره کړي. خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت پران نفیس ذکری او نیزي خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابي وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او ویې ویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې دواړه هېوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. ښاغلي ذکریا د اندرابي څرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بې له توپیره د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه: موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا ادعاوې او تورونه بې اساسه او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی، نو ځکه د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لسونه لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه دغه کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو دا خبره د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورونو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي:
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړې توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی، ترهګري ده، د هغې خلاف یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي نو کېدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کومه د سولې په خبرو کې یو رول دی، د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان د پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدی شي دغه د همکارۍ ته دغه
دا یادونه وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د دې هېواد پر استخباراتي ادارې د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
وسال مشوانی د کونړ د غازی آباد څخه په رسول سمس کې ویل دي چې نن د کونړ ولایت اسمار او غازی آباد ولسوالیو ترمنځ د ډب خور په سیمه کې لوی لارې ته غر راغوېدلې او لارې د خلکو پر مخ بنده کړې چې خلک له لوی ستونزې سره مخ دي. دوی په دې برخه کې د دولت د مرستې غوښتنه کړې ده. نقیب الله بارکزی له کندهار د ژړې ولسوالۍ نه په رسول سمس کې ویلي: زموږ په ژړې ولسوالۍ کې هم نوی تعلیمي کال پیل شو، خو په ټوله ولسوالۍ کې د زده کوونکو لپاره یو کمپیوټر هم نشته. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د بی وزله دی او غواړي چې زده کړې وکړي. د تعلیم او د تعلیم و تربیه وزارت له د سره څه ډول همکاري کولی شي. په یو بل اس ام اس کې چې له هلمند نه زموږ یو اوریدونکي راستولی دی او خپل البته او نوم یاد کړی، نظر جان د هلمند څخه دی، وایي که چیرې د هلمند څخه د وکیلانو او پخوانیو جنګ سالارانو لاسونه قطع شي، امنیت به تر دې هم خراب شي. نو هیله ده چې په دې برخه کې، البته د مطلب دا دی چې امنیت به تر دې ښه شي، نو هیله ده چې په دې برخه کې چارواکي توجه وکړي. د ده پوښتنه ده. اوس هم سیمه ییزو مسایلو ته ورځو. لویدیځ او د نړۍ یو شمېر نور هېوادونه اندېښنه لري چې هغه مواد چې د اتومي وسلو لپاره په کارېږي د ترهګرو لاسونو ته لویدلی شي. د دغه ډول ګواښونو د څېړلو او مخنیوي لپاره تیر کس په واشنګټن کې د یو شمېر هېوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. په دې اړه هغه مهال اندېښنې نورې هم زیاتې شوې چې په بلجیم کې له یو مشکوک تروریس څخه د هېواد د اټومي تاسیساتو فلمونه ترلاسه شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
د نړۍ په لسګونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترستانو لاسونو ته ونه لویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځني سرمشي زه د پنجشنبې په ورځ په دې هدف پرانیستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څېر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له صدراعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هی سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوی دی. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له ترستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیه ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډیر څه شوي دي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم بریدمل میرزا دی او د ملي ځواکونو کې وظیفه اجرا کوم.
اوس پر رخصتۍ راغلی کورته؟
او پر رخصتۍ راغلیم، کورته راغلیم او رخصت مې داده په خیر آمده ده او پوره شو. د خیر سره بیرته هڅه کوم چې وظیفه ته لاړ شم.
دندم په کوم ځای کې ده اصلي؟
دنده زمونږ د غازی آباد ولسوالۍ ټولۍ اول کنډک سي لیوي دو کول اردوي 201 سیلاب په دغه کې زما دنده.
هلته ستاسو د دندې وضعیت څنګه دی؟
زمونږ د دندې وضعیت یعنی زمونږ د دغه د ینې د زور او د جنگ د زور نه دی پاتې، خو ولې مونږ کمبوتات هم د پرسونل لرو او هم د وسایدو لرو. یعنی چې مونږ بس په سلو نفرو کې یو وسایید د سلو نفرو بس کیږي نه بس کیږي، یعنی مونږ دغه ضرورتونه لرو.
ولې دغه وسایل ټول خراب شوي؟
دا خراب شوي خو بیرته امکانات نشته چې دا جوړ شي. یو وسایید چې کل اردو یا لیواته لاړ شي چې یعنی هغې له زمونږ ضرورت وي، هغه په یو کال کې یو وسایید بیرته مونږ ته رارسي او هم جوړ نه رارسي، بیرته خراب وي.
تاسو مرکز سره اړیکه نیولې ده؟ دغه
مرکز مونږ خپله مرکز سره هر چا سره شپر ورکو، په مخابره کې په هر څه کې ورکو، خو مرکز اجرات نه کوي. تازه دمې
اوس چې ساسي وسایت هم نشته دی لستون سره مخې، به وظیفه څنګه اجرا کوي؟
او د خپل غیرت او د افغاني د وجه اجرا کوي. نو بس دغه شی نه چې نو نو خدمت مزمت لم نور زړه نشته چې وای کوم، او بل چې یو نوم را پورې نه خته د دغه وجه ز خپل ال تخپل قرباني ورکوم، خو بس مجبوری ده چې یعنی د هر څه کم بوته.
تقریبا ته چې مخ کی کور تر اغلې وي او د دې اوس بیا راځي، څومره مرزي یا څومره میاشتې دلته دند اجرا کړه؟
نو څلور میاشتې ما وظیفه اجرا کړله. په دې څلور میاشتو کې زمونږ مرګري شهیدان شوي دي،
یو
لس نفر، پنځلس نفر تلفات لرو، داسې یو لس پنځلس زخمیان لرو. لامل همدغه دی یعنی چې مونږ صحیح آمده نه یو، یعنی مونږ هلته اوس یو څوک راووځي مونږ باید موټر کې ورپسې لاړ شو. هغه ځیله چې مونږ دوه ساعته درې ساعته منډه وو او بیا هلته ورسو، یا غنی او یا موزه سنگری راته نیولی مونږ د منځه وړي په داسې ځای کې.
کچیری هم دا اوس د افغانستان د دفاع وزیر ساغه غوري ستا غوښتنه لاغه څه ده؟
بس زما غوښتنه دا ده یعنی چې د ټولو سربازانو، بریدملانو او د افسرانو خو دغه وکي او مونږ ته خص کې لس لاره ولېږي، خو مونږ په وسایدو په هر څه آمده شو. د جنگ د خوانه مونږ نه یو شی هم نه دی پاتې، یعنی مونږ پیاده په غره کې منډې وو.
څو کال دي کیږي چې ته په کونړ کې وظیفه
لرې؟ زما و شو زدا ویوم کندک نه فارغ شوم، ما نه کال می فکس برابر شو چې په کونړ کې وظیفه اجرا کوم.
کوم بل ځای ته تبدیل کړی نه؟
نو وسافور یعنی مونږ د درې میاشتو لپاره د کابل نه حرکت راک او زمونږ درې میاشتې په نهو کالو بدلې شوې او ته چې هلته د دې سربازانو مشکل وګورې لیونی شو رواني تکلیف لري د جنگ د وجې سرباز یو ځواک چې یو فوجي هغه تعلیم له ضرورت لري هر شي له ضرورت لري صرف جنگ له ضرورت نه لري چې په دې به توپې ډزې هر څه زکومه خو نهه کالم ډېر شی دی یا لس کاله چې د یو چا په د جنگ په صحنه کې وتلي